سلامون وقت مو بخیر خراغ لاست ده محل خبرونه تا تر ده مخی چه ده خبرونه موزاد تاست مورنده کم رگرزو خبرونه تا پا کابل که یو شمیر خبرنده طولنونن ازادی راری ده ویل چه ده طالبان اطلاعات و کلتور وزارت ده ممنوع کتابونو پزای دوی تا دست بدیل ورکوی چه د دوی په زیاندی د دغه خبرندوی ټولنو د استازو په وینا چارواکو له دوی څخه د لکونو افغاني کتابونه وړي دي او دوی ته په بدل کې یو ډالې ورکوي چې ان اخلاقي او نه له حقوقي پلوه مناسب دي. د چین، روسیا او د بریکس سازمان د نورو غړو هیوادونو مشرانو له طالبانو غوښتل چې پر افغان نجونو او ښځو د زده کړو بندیز پای ته ورسوي. هغوی د خلکو د استازو حقونو د اساسي حقونو په درناوي ټینګار کړی دی او په افغانستان کې د مسایلو د سولیز او عجل حل غوښتنه کړې ده. د بریکس د شپاړسمې سرمشریزې د پای پیلمې کې د ښځو، نجونو او د دغې هیواد د بېلابېلو قومونو د حقونو په شمول د افغانستان د خلکو پر اساسي حقونو ټینګار شوی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر احمد کرزي په کابل کې د وروستۍ چاودنې غندلې ده. کرزي نن په خپل ایکس پاڼه کې دا پیښې یوه تروریستي عمل بلل دی. د دې چاودنې په پایله کې چې پرون ماسپښین د کابل په مرکزي برخه د سینما پامیر په ګڼه ګوڼه سیمه کې وشوه، دا کسان وژل شوي او لږ تر لږې ولس نور چې پکې دوه ماشومان هم شامل دي ټپیان شوي دي. په خواله رسنیو کې خپره شوې ویډیوګانې ښیي چې چاودنه د جامو پلورلو په یوه مارکیټ کې د ملکي خلکو په منځ کې شوې ده. د افغانستان په چارو کې د قطر ځانګړی استازی فیصل بن عبدالله الهنزا په دوحه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنری له استازي عرفات جمال سره په کتنه کې د افغانستان د وروستیو تحولاتو په اړه خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه بیان کې ویلي چې په دې غونډه کې دواړو خواوو په افغانستان کې د سولې د پیاوړتیا، د لارو چارو او د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. په بیان کې زیاته شوې چې په دې کتنه کې د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو پر دوام ټینګار وشو. روسي خبرنده چې په پاکستان کې سکل د پولیو مثبتې پیښې سلوېښتو ته ورسېدې. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې تازه پیښې د خیبر پختونخوا په کوهات کې ثبت شوې دي. دا په روانه اونۍ کې د پولیو اوومه پیښه ده چې په پاکستان کې ثبت کیږي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اورئ. ل بریکس غونډې د افغان انجنونو تمې
په داسې حالات کې ورځي یوازې د افغان ښځو سترګې نړیوالې ټولنې ته دي.
د ژوندي څارو د تصویرونو د خپرېدو په برخه کې طالبان پی وخل نه دي.
جالب ایدا ده چې دوی په خپل کومو کانفرنسونو ته، کومو رسمي سفرونو ته او دفترونو کې د خپل د ویډیوګانې او عکسونو استعمالوي.
او هرات کې به د ډاکټرانو د کاري اتصاب په اړه واورئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د روسي او چین په ګډون د بریکس غړو ودونو له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز لري کړي. د روسي په کازان ښار کې د بریکس سرمشریزې نن درېمه وروستۍ ورځ ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګول شوی دی. نور چې سات راپور کې
د روسي او چین په ګډون د بریکس غړو هیوادونو په افغانستان کې د ښځو، نجونو او قومي لږکیو په ګډون د ټولو افغانانو د بنسټیزو حقونو پر ساتنې ټینګار کړي. د بریکس د شپاړسمې سرمشریزي په وروستۍ ګډه اعلامې کې چې پرون چهارشنبه ناوخته خپره شوې، افغانانو ته د بیړنیو او بې ځنډه بشري مرستو د رسولو پر دوام ټینګار شوی او دغه راز پکې له طالبانو غوښتل شوی چې د نجونو پر منځنیو او لوړو زده کړو بندیزونه لغوه کړي. د بریکس غړو هیوادونو په داسې حال کې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز د پای ته رسیدو غوښتنه کړې چې د طالبانو حکومت وار له مخه په دې اړه په کور دننه او بهر هر ډول غوښتنې له پامه غورځولي او دا بندیزونه لا هم پر خپل ځای دي. له زده کړو منع شوي یو شمېر نجونې وایي پر زده کړو بندیزونو یې پر ژوند منفي اغېز کړی. دوی ادعا کوي چې نړیوالې ټولنې په دې برخه کې پر طالبانو هغسې فشارونه نه دي راوسي چې له امله یې طالبان د ښځو د حقونو ورکړې ته مجبور شي. د لوګر یوې اوسېدونکي مهري چې په زده کړو د بندیز له امله یې زده کړې نیمګړې پاتې ازادي راډیو ته وویل
په داسې حالات کې ورځي یوازې د افغان ښځو سترګې نړیوالې ټولنې ته دي او دوی یوازې تمه له هغوی لري چې په دغسې حالت کې د دوی لاسنیوی وکړي، خو مګر نړیواله ټولنه هغه شان چې په کار ده چې په طالبانو باندې باید فشار راوړي، په دوی باندې بندیزونه ولګوي، نه دي لګولي او په دې سخت حالت کې افغان ښځې یوازې پرېښودلې دي.
د کابل یو اوسیدونکي کوبرا حمیدی چې د یو لسم ټولګي زده کوونکي وو د طالبانو پر اتک لز د کړو پاتې شو. ازادي رادیو ته ویل
امروزه بزرگترین آرزوی هر دختر شده تا
په اوسنی وخت کې د هر افغان انجلۍ لویه هیله د زده کړو کول دي. خدا به انصافي ده چې موږ د زده کړو د حق لپاره هیله ولرو او دا مو لویه آرزو وي. موږ له نړیوالې ټولنې او له طالبانو غواړو چې پرته له کوم تعبیز دې موږ ته زموږ د زده کړو حق راکړل سي.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ د اکتوبر 22مه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو په نهه اویمه ناسته کې د طالبانو لخوا پر ښځو نجونو د بندیزونو لګیدل نه یوازې جنسیتي اپارتاید وبللو بلکې په خبره ده د هغه نسل لپاره په شاتګ دی چې یو وخت یې د روښانه راتلونکي هیله لرله. نوموړي وویل افغانستان د نړۍ په کچه یوازینی هیواد دی چې نجونې د زده کړو له حقه بې برخې دي. ښاغلي فایق په افغانستان کې د عصري ښوونځیو پر ځای د طالبانو د جهادي مدرسو په ډیریدا هم اندېښنه وښوده. ویویل ویرشته چې دا مدرسې افراطیت او ترهګري پیاوړي کړي او د افغانستان او د سیمې د بې ثباتۍ لامل وګرځي. د روسیې په کازان کې د بریکس د غړو هیوادونو د سرمشریزي په وروستۍ اعلامیې کې هم له افغانستانه ترهګریزو ګواښونو ته اشاره شوې او پکې ویل شوي چې په افغانستان کې باید نور لا زیات او د تایید اقدامات وشي څو ډاډ ترلاسه شي چې د دې هیواد خاوره د ترهګرو لخوا نه کارول کیږي. په اعلامې کې راغلي موږ د سیمه ییز امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره په افغانستان کې د سوله ییز حل پر بیړنۍ اړتیا ټینګار کوو او د داسې یو خپلواک متحد او سوله ییز هیواد په توګه د افغانستان ملاتړ کوو چې له ترهګرۍ جګړې او نشئ توکو پاک وي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې یو شمېر طالب چارواکو ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. د بریکس شپاړسمه سرمشریزه د شپږ درش هیوادونو او شپږو نړیوالو سازمانونو د استازو او مشرانو په ګډون د روانې اونې د سه شنبې په ورځ د روسیې د تاتارستان په کازان ښار کې پیل شوه او نن پنجشنبه د اکتوبر په 24مه پای ته رسیږي. په دې سرمشریزه کې د روسیې، برازیل، هند، چین، جنوبي افریقا، مصر، متحده عربي اماراتو، ایتوپیا او ایران په ګډون د غړو هیوادونو مشرانو ګډون کړی دی.
ازادي راډیو تلویزیون ساتاله تاسو سره ده.
دا ژوندې موجوداتو د انزورونو پر خبرولو د طالبانو د مشرتابه له بندي سره سره له هم د دوی د حکومت ډیری لوړ پوړي چارواکي خپل فعالیتونه او لاسراوړنې په انزوریزه ویډیو بڼه په خپل ویپاڼو کې خپروي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوی قانون په ځانګړي ډول په دغه قانون کې د ژوندې موجوداتو د انزورونو خبرولو موضوع ظاهرا دوی په دوو برخو ویشلی او دوی ترمنځ اختلافي ټکي ګڼل کیږي. د طالبانو د مشرتابه له لوري د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د اگست میاشتې په شلمه نافذ شو په ولسمه ماده کې د ژوندې موجوداتو د انزورونو پر خبرولو بندیز لګول شوی دی. کسام شاوخوا دوه ونې وړاندې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت ویلي په ځینو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو په اړه د امر بالمعروف قانون پلي کول پیل کړي. خود دوی د ریاست الوزراء اقتصادي معاونيت په ګډون بیلابیلو بنسټونو همدانه نو پرون خپل فعالیتونه په انزوري زو ویډیوي بڼه خپره کړي دي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي معاونيت پنځشنبه د اکتوبر 24مه د زیربنایي پروژو په اړه مستند خبر کړي چې ښکارا پکې د ریاست الوزراء د اقتصادي مرستيال مولا برادر بیلابیلو ویډیوګانې راټولې شوې دي. د دغه ادارې په پان کې د غشان له سالنګونو د ملا برادر او ګڼو نورو طالب چارواکو د لیدنې ویډیوي راپور هم پرون خپور شوی دی. د طالبانو د کورنۍ او دفاع وزارتونو او د دوی یو شمېر نورو بنسټونو هم خپل فعالیتونه په خپلو ټولنیزو پاڼو خپاره کړي چې د ژوندیو موجوداتو تصویرونه پکې دي. خو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو د امر بالمعروف او عدلي وزارتونو او د کندهار د والي دفتر بیا په وروستیو څو ورځو کې له خپلو ټولنیزو پاڼو د ژوندیو موجوداتو ټول انځورونه ویډیوګانې لري کړي دي. د طالبانو د حکومت د یادو ادارو مسؤلین تر ډیره د طالبانو مشر ته نږدې کسان بلل کیږي. د سیاسي چارو کارپوه احمد طارق فرهادی په دې باور دی چې طالبان د دې موضوع په اړه مختلف لیدلوري لري.
فعلا در افغانستان مشکل بزرگ مردم فقر بسته بودن
اوس په افغانستان کې فقر بی وزلی د جنونو په وړاندې د خوانځي او د دروازو بندول او روغتي ډول ډول سنځي لوی ننګونی دي. خو په کندهار کې طالبانو مشرتابه په دا ډول فرمانونو د خی چې دوی هیڅ د خلکو سنځي نه درکوي. په دوی کې ځینی کسان شته چې مسایل درکوي خو زه فکر کوم په دا ډول دوام نشي پیدا کولای.
د کابل او بلخ دوه تنه اوسیدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې واخیستل شي بیا د یو بام او دوه هوا خبرې کوي. دوی وایي
دا ډېر د تاسف ځای دی او ډېر د افسوس ځای دی. دا خپل یو خپل دا خلک خپل کار کوي او عکسونه اخلي ویډیوګانې د فیسبوک ته او دا سوشل میډیا ته شیر کوي او نور خلک نه پرېږدي چې دا یو حقایق یو ظلم چې باندې شوی دی دا کار یې وکړي.
څو ورځې کېږي د فرمانونه اورم چې په تصویري او عکسونو باندې امارات اسلامي بندیز لګولی دی. جالبه یې دا ده چې دوی په خپله کومو کنفرنسونو ته کومو رسمي سفرونو ته او دفترونو کې دوی خپله د ویډیوګانې او عکسونه استعمالوي. دوی باید په ځان هم په خپل ځان باندې هم ها عملي کړي.
دا چې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو په اړه په ځانګړي توګه په اسلامي متونو کې څه ویل شوي دي په اړه په کابل کې یو دینی عالم چې دا هم نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي رډیو ته وایي.
تصویر او عکس کې فرق شته دی. به دغه تصویر چې مثلا دغه ښکاری لکه عکس دا به تصویر نه دا به عکس دی. نو په دې خاطر باندې دی د جوایز قائل دي ټول مسلمانان هم دغه نه استفاده کوي د تلویزیونونو د شینو هتا د موبایلونو په لحاظ کله چې مسله عام شي نو دغه حکم هم له یوه څه تخفیف پیدا کوي.
د دغه دینی عالم په خبره کې هم د ژوندوی موجوداتو د انزورونو او ویډیو کارول د اسلامي علماو ترمنځ اختلافي بحث دی خو د ضرورت پر مهال ترې استفاده روا بلل شوې ده. د یادونې ده چې په وروستیو څو ورځو کې په تخار، میدان وردګو، لغمان، خوست، کندهار، ننګرهار او بادغیس کې طالب چارواکو افغان خبریالان د دوی لغونډو د عکس او ویډیو لاخیستلو منع کړي دي. د خبریالانو د ملاتړ ځینو بنسټونو د طالبانو دغه اقدام غندلی او دا یې د بیان ازادۍ له اصولو سرغړونه بللې ده.
د کابل ښار په امیر سینما ته څیرمه د لیلامیو په یوه بازار کې د پرونۍ چاودنې د قربانیانو او زخمیانو کورنۍ د طالبان حکومت غواړي چې د دې پیښې عاملینو ته دې سزا ورکړي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
پلازمینې کابل کې په امیر سینما ته څیرمه چاودنه کې د ټپي شویو کسانو کورنۍ عدالت غواړي.
از امارت اسلامی می خواهیم که هم مجرم گرفتن اعلان کنن و جزای خود برسانش.
دا پیاده پیخه که دیو تپی شوی کس خپلوانده چنه غواری نومی پراپور که واخسته شی. نوموړی وایي د ټپي شوي کس د وضعیت په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او کورنۍ ته یې د لیدو اجازه نه ورکول کیږي.
د ماما د زوی کورنۍ مې ډېره اندېښمنه ده. زما د ماما زوی په دې پیښه کې ټپي شوی روغتون کې اجازه نه راکوي چې دننه شو. نه پوهیږم چې حالت به یې څنګه وي.
یو بل کس چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي نږدې ملګری یې په دې پیښه کې ټپي شوی.
دا ټپیانو په منځ کې زما ملګری هم دی. کورنۍ سره یې وغږېدم، راته یې وویل چې د روغتون په بهر کې منتظر و، ورته اجازه ورنه کړه چې دننه ولاړ شي. طالبان باید د خلکو امنیت ټینګ کړي او د دې ډول پیښو عاملینو ته سزا ورکړي.
د چهارشنبې په ورځ د ماسپښین شاوخوا 2 بجې د کابل په امیر سینما ته څیرمه د لیلامیو یو بازار کې چاودنه وشوه چې یو شمېر ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د دې پېښې په هغې ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې لیدل کېږي چې د چاودنې ځای کې د ملکي وګړو ګڼه ګوڼه زیاته وه. په کابل کې د طالبانو حکومت د امنیه قوماندانۍ ویان خالد زادران ازادي راډیو ته په یوه پیغام کې لیکلي په دې پېښه کې چې په یوې کڅوړه کې د ځای پر ځای شویو چاودېدونکو توکو له امله شوی یو ماشوم مړ او یو شمېر نور ټپیان دي. خو د ټپیانو د شمېر په اړه یې څه نه دي ویلي. نوموړي دغه شان زیاته کړې د چاودېدونکو توکو لېږدونکی کس امنیتي ځواکونو لخوا په ټپي حالت کې نیول شوی او څېړنې ترې روانې دي تر څو په دې پېښه کې ټول ښکېل کسان معلوم او د قانون منګولو ته وسپارل شي. خو عیني شاهدان بیا د وژل شویو شمېر زیات ښيي. د کابل امرجنسي روغتون بیا د چهارشنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه په یوه بیان کې ویلي له دې چاودنې 11 ټپیان دې روغتون ته انتقال شوي دي. دغه روغتیایي موسسې په افغانستان کې د خپل مرستیال مدیر استفانو جنروس مرنوف په اوله لیکلي چې په ټپي شویو کې یوه 3 کلن انجلۍ، یو 4 کلن هلک، یو 16 کلن هلک، 2 میرمنې او 6 نارینه شامل دي چې د یوه حالت یې نازک بلل شوی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا پېښه غندي او دا یو ترهګریز عمل بولي. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د ځینو خونړیو بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یعنې داعش خراسان څانګې منلی. که څه هم د طالبانو حکومت چارواکي تل دا کوي چې دا ډله یې د افغانستان دننه ځپلې، خو بیا هم وخت نا وخت دا ډله د یو شمېر بریدونو په ترسره کولو ملکي وګړي په ځانګړي ډول شیعهګان په نښه کوي.
ازادي راډیو .com
د د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې 3 کسه په افغانستان کې د شدید اوبیز نس ناستي او د بدن د اوبو د کمښت له امله مړ شوي دي. نور هلی پراپور کې ورو
وضعیت اقتصادی ما پورا نمیکرد، به شفاخانه شخصی مثلا مراجعه کنیم تداوی سریعتر شو.
خاطره د کابل ښار یوه اوسیدونکې ده چې وایي 2 کلن زوی یې 10 ورځې په شدید نس ناستي اخته و او له امله یې مړ شو. هغې د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ناروغۍ یې د ماشوم د بدن ټولې اوبه وچې کړې وې او ځواک یې کم کړی و.
په لومړیو 15 ورځو کې ښه و، موږ ورته سیروم تطبیق کول. کله چې له روغتون څخه رخصت شو 2 ورځې شدیده تبه لرله او نس ناسته یې دوام درلود. د بدن اوبه یې وچې شوې او مړ شو.
مصطفی چې د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي 2 ورځې وړاندې ځوان ورور په دې ناروغۍ اخته شوی و.
یک برادرم
2 ورځې کېږي چې ورور مې نس ناستی لري. د بدن ځواک او مقاومت ډیر کم سوی او د بدن اوبه یې کمې سوي دي. زموږ اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی، خو بیا مو هم درملنه وکړه تر څو روغ سي.
په افغانستان کې د شدید اوبیز نس ناستی او د بدن د اوبو د کمښت له امله د ناروغانو د خراب وضعیت په اړه اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوي دي چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO په یو تازه راپور کې اعلان کړی چې د 2024 کال له پیل راهیسې 348 ولسوالیو کې 3 تنه د دې ناروغۍ له امله مړه شوي او 125,516 کسه پرې اخته شوي دي. WHO په دې راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په 24 خپور شوی ویلي چې د ټولو ناروغانو له ډلې له 50% زیات د 50 کلونو څخه کم عمره ماشومان دي او نږدې 50% نور انجونې او ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې راپور کې دغه شان زیاته کړې چې یوازې 13 اونۍ د یوه مړینې په ګډون نږدې 1500 د شدید اوبیز نس ناستي او د بدن د اوبو د کمښت پیښې ثبت شوي دي، چې دا د تېرې اونۍ په پرتله د دې ناروغۍ په پیښو کې کموالی ښیي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په 10,000 کسانو کې د دې ناروغۍ تر ټولو زیاتې پیښې په پکتیا او له هغې وروسته په نیمروز، لوګر او کابل کې ثبت شوي دي. ډاکټران وایي چې شدید اوبیز نس ناستی د ناروغ د بدن اوبه کموي او په ځینو مواردو کې آن د انسان د مړینې لامل کیږي. ډاکټر عمران الکوزی چې د ماشومانو متخصص دی په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل
دغه سالات چې دی یو حد نس ناستی ده چې د دیوریشن یا هغه وخت زمان تر 2 هفته پورې ورسیږي دې ته موږ حد نس ناستی یا حد سالات وایو. او د سالاتو یا نس ناستی د مخنیوي په خاطر باندې پاک او صحي اوبو ته لاسرسی ولرو. دوهم ډیر باید کومبوتات اوسو کوشش وکړو چې همیشه باید خپل لاسونه په پاک اوبو صابون سره باید پریمینځو. د دې تر څنګ خپله باندې د پخلنځي نظافت باید مراعات کړو.
ډاکټر فریدالله عمری بیا چې د ساري ناروغۍ متخصص دی وایي چې د دې ناروغۍ د پیدا کېدو لاملونه د شخصي حفظ الصحې نه مراعاتول، د تاریخ تیرو خوړو خوړل، د ناپاکو اوبو استعمال، لاسونه په سمه توګه نه مینځل او د نه مینځل شویو سبزیجاتو او میوو کارول دي. د روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې د اوبیز نس ناستی په ناروغۍ د 10,000 کسانو د اخته کېدو خبر ورکوي چې په وروستیو کلونو کې ډیری بېوزله کورنۍ چې په خپله یا ماشومان یې په دې ناروغۍ اخته شوي وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله د درملنې توان نه لري او په ډیرو مواردو کې یې د کورنۍ غړي د ناروغیو له امله مړه شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلیرویشت ساعته. اسرائیل وای د ایران د سپای پازاران هغه غړي څاري چې د حزب الله د ملاتړ لپاره بیروت ته داخل شي. د اسرائیل د پاوس په وینا د سپای پازاران غړي له حزب الله سره پر اسرائیل د بي پیلوټ الوتکو او د توغندیو په بریدونو کې مرسته کوي. تفصیل په راپور کې.
د اسرائیل د پوز وایاند وای چې د ایران د سپای پاسداران ګڼ شمېر افسران د ایران د سفارت لاري په بیروت کې لبنان ته داخل شوي چې له حزب الله سره د راکټونو په توغولو او پر اسرائیل د بي پيلوټ الوتکو په بریدونو کې مرسته وکوي. حزب الله هغه ډله ده چې امریکایي تروریستي بولي، خو اروپایي اتحادیه د هغې پوځي څنګه تر هغه راګني. دانیل هاګاری زیاته کړه چې اسرائیل په بیروت کې د ایران په سفارت کې د سپای پاسداران دغه افسران چې له حزب الله سره پر راکټ یو درون بریدونو کې مرسته کوي څاري. نوموړي تیر شپه له العربیه تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې ایران لبنان ته د ځواکونو او تجهیزاتو په لیږلو سره غواړي له حزب الله ډلې سره مرسته وکړي، خو اسرائیل دوی څاري او اجازه به ورنکړي چې حزب الله چې په تیر یو میاشت کې درانه ګزارونه خوړلې خپل کنټرول او قومانده بیا ترلاسه کړي. دانیل هاګاری هم دا راس وویل چې د دوی پوز په وروستیو عملیاتو کې د حزب الله ډلې تر 1500 ډیر خړي چې ډیری د قومانډې د کچغړي او جکپوري کسانو لمنځه وړي دي، او د دقیقو استخباراتي معلوماتو پر اساس به د دې ډلې ټولو مهمو کسانو ته که په بیروت کې وي او که د جګړې په میدانونو کې گزار ورکوي. نوموړي ټینګار وکړ چې په لبنان کې د حزب الله غړي د باوري راپورونو پر اساس تعقیب او پنهخه کیږي. د اسرائیل پوز د چهارشنبه په ورځ د هاشم صفیودین چې د حزب الله د اجرایی شورا رئیس او وروسته لدی چې حسن نصرالله د میزان په شپږمه ووژل شو د هغه احتمالي ځایناستی ګڼل کېده وشل کېده تایید کړه. د اسرائیل په بیان پسې د حزب الله ډلې هم درې اونۍ وروسته د زاهیه په سیمه کې د هغه د پټنځای په بمباری کې د صفیودین مرګ تایید کړ. ایران هم دا راز روانه اونۍ تایید کړ چې د اسرائیل په وروستیو عملیاتو کې په لبنان کې دوه ایرانی وګړي معصومه کرباسی او علي حیدری وژل شوي دي. د ایران دولتي تلویزیون معصومه کرباسی او د هغې لبنانی میړه رضا عباس اوازه د کمپیوټر انجینران او د سپوږمکیو په حک ولکه د حزب الله کلک ملګری وبلل. د اسرائیل د پوز ویندوی دانیل هاګاری ویلی و چې رضا عباس اوازه د حزب الله له مهمو ځواکونو څخه و چې د دې اونۍ په پیل کې د دوی په عملیاتو کې ووشل شو. د ایران مشر علي خامنهای د چهارشنبه په ورځ په تهران کې د اوازه او کرباسی له کورنیو سره وکتل او هغوی وستایل. ایرانی رسنوی د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې علي حیدری چې د بیروت لپاره د داوا طلب ډاکټر په توګه ټاکل شوی و هغه مهال ووژل شو چې د اسرائیل بی پیلوټ الوتکو د هغه پر روان موټر برید وکړ. د اسرائیل پوز وایي چې په لبنان کې هدفمن عملیات معمولا پر هغو عواملو ترسره کوي چې د حزب الله ډلې په کادر کې موثره کسان ګڼل کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حیدری د وژل کېدو پیښه جنگي جنایت او د 1990 ویختم کنوانسیون سرغړونه بللې چې پر روختونونو او طبي کارکونکو برید منه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د سلګونه ډاکټرانو او روختي کارکونکو کاری تصاب چې د هرات ولایت په شمیر روختونونو او کلینیکونو کې روان دي. نن درېم ورځ واده دی ولایت یو شمیر رسیدونکو وایي چې د دې تصاب لامل د روختي خدمتون په برخه کې لږ ستونزې سره مخ دي. نور حال د دې سپګمې پر راپور کې
په داسې حال کې چې په هرات ولایت کې د سلګونو ډاکټرانو او روغتیايي کارکونکو کاری اعتصاب درې ورځې شو. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي د دې اعتصاب له امله په کلینیکونو او روغتونونو کې د روغتیايي کادرونو له کموالي سره مخامخ دي او دا مرکزونه د عامه روغتیايي خدمتونو له وړاندې کولو ډډه کوي. دوی زیاتوي چې د وضعیت ناروغان اندېښمن کړي دي، ځکه په خبره یې دغه مرکزونه یوازې هغه ناروغان مني چې روغتیايي حالت یې نازک وي. فیروز چې د هرات د جبرائیل ښارګوټي یو اوسیدونکی دی د پینشن مې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې پرون یې ستونی درد کاوه. هر کلینیک ته چې تللی روغتیايي خدمتونه یې نه دي ترلاسه کړي. بلاخره اړ شوی چې شخصي روغتون ته ولاړ شي.
هیله دا ډاکټرانو ته معاش ورکړي چې بیرته کارونو ته ستانه شي. موږ د دې توان نه لرو چې د خصوصي روغتونونو لګښتونه پرې کړو.
حسیب چې د هرات یو بل اوسیدونکی دی آزادي راډیو ته وویل
ما باید درک بکنیم کارمندای سی ما را
موږ باید روغتیايي کارکوونکي درک کړو. هغوی په سختو شرایطو کې کار کړی او خدمتونه یې وړاندې کړي دي. دوی په حق دي که کار ونه کړي او اعتصاب وکړي دا هم نه کیږي، ځکه د ټولنې یو اساسي اړتیا د روغتیايي خدمتونو وړاندې کول دي. خلکو ته باید خدمتونه وړاندې شي.
باید به اونا خدمات ارائه شوه.
په همدې حال کې یو شمېر ډاکټران او روغتیايي کارکوونکي وایي چې دوی آن د موټر د کرایې پیسې نه لري چې کار ځای ته ولاړ شي، او دا چې د تیرو څلورو میاشتو معاش نه دی ورکړل شوی او اقتصادي ستونزې ډېرې دي. کاري اعتصاب یې کړی دی. یو له اعتصاب کوونکو څخه ډاکټر حبیب یار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مدت 4 ماه
څلور میاشتې کېږي چې موږ صبر کړی دی. له بده مرغه چې موږ ته هیڅ موثق خبر نه دی رسیدلې. موږ مجبور شو چې د کلینیکونو دروازې د خلکو پر مخ وتړو.
خو په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر غلام محمد حنفي ازادي راډیو پښتنو ته په ځواب کې وویل
د ولایت مقام په لارښوونه پرون د یونیسف دفتر لخوا ډاډ ورکول سو چې معاشونه به ورکړل سي. دا موضوع کلینیکونو ته هم ابلاغ سوې ده. اوس مهال ټول بیرته خپلو کارونو ته ستانه سوي او په هیڅ روغتیایي مرکز کې خدمتونه نه دي ځنډول سوي.
هغه څه چې اعتصاب کوونکي ډاکټران یې ردوي، دوی وایي چې د طالبانو حکومت ورته ګواښ کړی چې باید کارونو ته ستانه شي، خو دوی بیا هم ټینګار کوي چې طالبان یې په زور کارونو ته نشي ستنولی. ویل کیږي چې اوس مهال یوازې د روغتونونو او روغتیایي مرکزونو عاجلې څانګې فعالې دي، خو روغتیایي کارکوونکي ګواښ کوي که یې ماشونه ور نه کړل شي دغه څانګې به هم وتړي. د هرات ولایت د ډاکټرانو ټولنې یو غړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ماشونو د نه ورکولو له امله د 116 روغتیایي مرکزونو شاوخوا 3000 کارکوونکو کاري اعتصاب کړی. ویل کیږي چې د افغانستان د پرمختګ او مرستې ادارې IIDI او د روغتیا مدیریت او ارتقا سازمان OHPM په هرات کې د روغتیایي کارکوونکو د ماشونو د ورکړې مسولیت لري.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ایران د لرستان ولایتي و امنیتي چارواکي د سکل پیله تر دې دمه په دغه ولایت کې د 1700 افغان کډوالو د نیول خبر ورکوي. د ایران د صداو سیما خبري اژانس د لرستان ولایت د سیما و امنیت رئیس زای ناسی محمد پیر حیاتی له قول ویلي چې ډیری نیونې د الکودرز، خرمآباد او والشتر پولیسلي کې شوي دي. هغه د شین په دغه ولایت کې د افغان کډوالو کار کول هم جرم ګڼلی دی. پیران کشمیر افغان کډوال ازادي راډیو سره خبرو کې دا کوي چې د ایران پولیس ان هغه افغان کډوالو سره چې په قانوني توګه د غیبت تورغلي او ساتملري نه سم چلن کوي.
په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ایران د حکومت د اقداماتو په دوام تازه د لرستان ولایت د سیمو امنیت د رئیس زایناستي محمد پیر حیاتی ویلي چې د روان کال لپاره تر دې دمه 1700 افغان کډوال په دغه ولایت کې نیولې دي. د ایران د صدا او سیما خبری اژانس راپور لمخې چې د غیرانی چارواکي د سې شمې پورز د ایران د انتظامی چارواکو سره په ناسته کې ویلي چې دا شمیر د تیر کال په پرتله سلسله نه زیات والی خي. د حیاتی په خبره ډیری نیونې د الیګودرز، خرمآباد او والشتر پولیسوالیو کې شوې دي. د غیرانی چارواکي په لرستان ولایت کې له افغان کډوالو څخه د کارګرو په توګه د استفادې په اړه هم خبرداري ورکړې. ویلي دي هغوی چې بیا هم له افغانانو د کارګرو په توګه استفاده کوي قانوني چلند به ورسره وشي. په ایران کې یوازې هغه افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له ستونزو سره مخ نه دي، بلکې هغوی چې له قانوني لارو په ویزو دغه هیواد ته ورغلي هم د ایران امنیتي ځواکونو له چار چلند شکایت کوي. په ایران کې افغان کډوال عبدالرازق چې د اوسېدو قانوني اسناد هم لري په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
قانونیام که مثلا پاسپورت دارن ویزا دارن، وقتی که پولیس هغه چی پاسپورت او ویزه هم لري پولیس خپل مرکزونه ته وړي، او که پر وړاندې خبرګون خو دل شي چې ګواکې مو قانوني او پولیس ان پاسپورت سری کوي او ایسه غړځوي.
په ایران کې یو بل افغان کډوال محمد حسیني د ورته ستونزې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
امروز ما
په ایران کې له موجوده وضعیت څخه پتنګیم. په ورځنی ډول له ظلم او تهمتونو پوزې تراغلیو. په یو ګاونډي هیواد کې داسې وضعیت د اندېښنې وړ دی.
دغه سلګونه افغان کډوال په داسې حال کې د ایران په لرستان ولایت کې نیول شوی چې د ایران تسنیم خبری اژانس د چهارشنبه پورس د کډوالۍ د نړیوال سازمان له قوله په یو راپور کې ویلي چې د روان کال د جولای د میاشتې څخه تر سپتمبر هغې پورې شاوخوا 93,000 افغان کډوال له ایران ستانه شوي دي. له ایرانه د افغان کډوالو د ستنولو او دلته له دوی سره د ناسم چلند په اړه دا ادعاوې په داسې حال کې دي چې هره ورځ لسګونه افغانان چې په افغانستان کې د بیکارۍ او بېوصلۍ له کبله له ناچارۍ د افغانستان ګاونډیو په ځانګړي ډول ایران او